د مخسن نه په جشوی احمد شبرم دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالر بودیجې سره په افغانستان کې 22.3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده او افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې چې په وینا د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د 3.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه د بی پولی خبریالانو ټولنې نن یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدسي خوش کېدو غوښتنه وکړه د ټولنې په یو بیان کې ویل چې بهبودی د جنوري لومی را پدېخوا پرته له سشکاره تور د طالبانو په بند کې دی د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وای د بهبودی دوسیه محکمې ته راجه شوې ده خو پر د رسنیز فعالیت تور نه دی لګیدلې بل لور ته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیه نن د خپل میړه تخلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ د یو اتکلن برمتشوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاریکار کې وموندل شو په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانی ویان محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل چې امنیتي کسانو د مړی نن د چاریکار د بند برق په سیمه کې پیدا کړ د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمن د دشمنی له عمل اختطاف شوی وو شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه د ویشز په ګډون تورن کسان نیول شوې دي سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ ورستي لوبه د نه وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د یو سلو ولس منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په شپږم اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو سلو شل منډې وکړې د دې لوبډلې لومړی مسابقه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې و خو سریلانکا بیا دوی نوري مسابقه وګټلې اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو زره کسانو لخپل اصلي ځایونو ورسره لاغي بي ځای کړی چې د دنیپر پر سیند ودان د لوی بند نړي دو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې ده پولیسکونو کسان په خپل کورونو کې د اوبو د بهېدو لامل ایثار پاتې دي او پولیسکونو څاروي وشل شوې دي کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویجاړولو پړه پر یو بل اچولې ده جرمنی هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بل شوي تیاری نیسي جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک د شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلېش له سره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته ونندار کې ګډ خبرګون ښکارا کړی دغه تطبیقات مخکې لدی چې روسیا پر اوکراین يرغل وکړي ل 2013 کال رئیس پلان شوی وو د روسیې يرغل ناټو تړون دې ته اړستلې چې پر قلمرو د احتمالي بریټ لپاره جدي تیاری ولري اوس د رړو په منځني څه په 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري د بی پولی خبریالانو ټولنه د فرانسې ولاسل افغان مرتضی بهبودی د خوشکې دو سمدستي غشتنه کوي طالبان بیا وایي
د بهبودی موضوع رسنیز نه و او سی موضوع محکمې ته تللې ده
په دې خبرونه کې وړاندې ده هم ووري
د پولیو په بشپړ لمن زورولو ته تمه پیدا کېدای شي
د کونړ د مرکز اسدابات او د دې شهر د شاوخوا اوسیدونکو شکایت لري
اگر می درې سخته او ماشی دي ماشومان په تکلیف دي زرانه په تکلیف دي پرستر بلې نه پوش ډیریږي خلک ډیریږي کی برق سره نشته ده
تر نه نیمه بجو ورسته د لوب ول میدان خبرونه هم لرو تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغاني ول اصله فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي ميرمن الکساندرا مصطفی وای نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبند څخه د بهبودي د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړ پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضى بهبودي د طالبانو لخوا ونیول شو د بهبودي ميرمن وای چې په پنځو میاشتو کې یوازې یو لیک خپل میړه لخوا د سر سلی په مرسته تر لاسه کړی دی طالبان سوي جزئیات په دې راپور کې
It has now been 5 months of completely excruciating pain. د افغانی الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن و الکساندرا مصطفی آزادی رو د ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو له باندې څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سرسلي په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی در دون کران سخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سرسلي په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی آزادي ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم چې آقای بهبودی رها شه. همون تا
هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور در رسنیز فعالیت لواج نه ده. خپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غک پورته کولو صلاحیت نه لرو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم امده خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله و نه کړله، د نور ارګانونو اړوند و. اوس موضوع محکمې ته تللې ده، محکمه چې هغه فیصله وکړي هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلي همت داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولاوې سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشې شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي وای راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له څلور رسنۍ غونډې وروسته وویل دوی په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
دا سمحال چروانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورم مثبته پیښه ثبت شوه. د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د ګړندی تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق تراتونکو لپاره د غیزمنو پروګرامونو عملی کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګړندی تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورې منیټې وشوه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیا لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنی وضعیت پیچلی بللی خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و نن ازادي راډیو ته وویل دوی به د ټګ ډلې سپارښتنې په خ ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وسي او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سي، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د غنډي تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارد څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارد یوازې دوه مثبته پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارد د مثبتو پیښو شمیر 29 و، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیر 45 ته زیات شو، چې دا له 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارد لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د ځینو راپورونو له مخې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارد ناروغي ټولو افغان ماشومانو ته نه رسیږي. علت یې څه دی؟ د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن نظر مو د دې راپورونو په ارتباط اخیسته.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمیلون کې یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغه سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دغه کې ده، په دې کې د بی ام جی اف هغه چې دی دغه تمرونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې دا څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاس ولېږئ، هلته دغه نمایندګان راغوړی چې اچون کې ادم هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخ وکړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو چو یا په انسب کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمین وزارت ته متعهد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخ وشي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کله ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ او صحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو که چیرې صفاو موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملا زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پکې کیږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو. سوپر چې موږ بنیادی صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف پولیو کمپاینونه تر سره کوو. نو هلته روټین کمزوری کېږي، نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تیرې یوه میاشت کې څلور مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ محیطي سیمپل ورکړی وای، نو اوس 100% موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
Ara de radio راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په سرپل کې د افغان جنود مسمومیدو پیښه وحشتناکه بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونې مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایی ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشینی ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. د ویسټ په خبره افغانان د حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي د دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی د سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوې چې افغانانې خورا اندېښمن کړي دي.
وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله یې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اټکل کېږي د دنیپر د سین په لاندینی برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه څو متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او له امله یې په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنیپر سیند لوی بند ویجاړېدو د دې تر څنګ چې ناڅاپي سیندونه یې بهولي په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه سل زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه یو متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشان خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی خاروال نووا کاخوفکا ویلی چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یو طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري، اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کونړ د مرکز صداوات او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي دي، خو یو یې هم کار نه کوي. نور تفصیل در هلا انوري پر راپور کې.
د کونړ مرکز صداباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم له برېښنا به برخې دي او په سخت ګرمۍ کې لستونز ډک ژوند تیروي. د مرکز صداباد اوسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشی دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پوش ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دي، خوراستونز دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بیبرقی بل طرف ته، په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشی دي، سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه شي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي، سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېر خلکو دغه وس نه کیږي، زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکو د برېښنا نشتون نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه هم لخند او زند سره مخ کړي دي. شرافت علي په صداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري، وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته، خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجربه ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په اوی روپۍ کې د واټ ورکې به غزم نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي، او بل ډیر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډیر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسیدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپله سوداګري وکړه، په لکونو امریکایي ډالرې پرې لمرستندوی ادارو واخستل، خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوری نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا که څه هم چې طالب چارواکو یې د اساسي ترمیم چارې پیل کړي، خو کارونه یې چټک نه دي، او داسې ښکاري چې په دې اوړي کې به یې د پکی باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وې، خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسؤلینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري ترسره شول، چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي، او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختمانی شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي، او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو اوس لله الحمد موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو، او دغه د خوشحالۍ خبرو ته اورو چې امید دی په دغه لس پنځلس ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و، چې 100 کیلو واټه برېښنا یې تولیدوله، او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله، خو جنګونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د انځورګرۍ او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسولین وایي د هرې ورځې په تیریدو یې د زده کوونکو شمېر کمی شي. دوی ازادي رډو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد لامل د دوی پر کاروبار منفی اغیز پریوته. خو یو شمیر بیا وایي چې اوس هم کار روان دی. جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
فاطمه احمدی اته کاله کېږي چې انزورګری کوي. دا چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزده کوي وایي دا په زړه پورې هنر دی، خو ورځ تر بلې زده کوونکي کمیږي. دا غیب خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډیرو
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمیر 150 ته راکته شوی دی او ورستر بلې دا شمیر کمیږي. د انزورګری مینوال ډیر دی، خو د موجوده شرایطو له امله ډیر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوی دي.
فاطمه زیاتوي پرنجونو د زده کو د بندیزونو لامل د زده کوونکو شمیر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم خنه دی چې وکولی شي په خپل اولادونو هنري زده کړې وکړي. په دې حال کې یو بل انزورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انزورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انزورونه او انزورګری اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انزورګرۍ د موادو او رنګونو بیل وړ شوی دی او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انزورګرۍ هنري آثار پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انزورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډیره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوې چې خپل د خوښي وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انزورګرۍ سره ډیره مینه لرم. مخکې د انزورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انزورګره مشګان دورانۍ چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انزورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انزورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
مونږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انزورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډیره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بند دي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انزورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت. خو ویان دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمیر انزورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري یې درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله وزګار او په کور ناست دي.
په کابل کې د هنري اثارو له دې راپور به د سپورت ډګر ته مخ کړو. البته یو یادونه وکړم چې د سپورت پروګرام اونیس پروګرام وړاندې د سجر ډول روانې خبرونه تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي. خو د سپورت لړګر دا خبر هم لرو چې نن د کرکټ د ټیسټ لوبي فائنل دی. دا پایلوبه د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روانه ده. تر دې دمه استرالیا 300 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د استرالیا هیټ 133 منډې کړې دي، ناسوځېدلې پاتې دی. او سمیت 19 منډې کړې دي، تر اوسه پورې نه دی سوځېدلې. په اول کې هند فشار راوړی وو، درې لوبغاړي سوځولي وو، خو اوس استرالیا ثابت ښکاري. خو معلومه شته چې دا 15 ورځنۍ لوبه څوک ګټي. اوس هم ساجي رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې دما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوی ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره تک شته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې شول سوي د ظاهر شاه په وخت کې شول سوي ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته وی کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوی اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت پې پوره کړي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنې. هله د ټول برک روغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالي تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تیکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د یو ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید یو ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
مونږ کله شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافي ګرم، هلته ډېر زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده، او پیچ چې ده خامخا خپل دوه منیسي خپل رنګ بدلوي.
د بنګلادیش پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیګ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشنبې پر ورځ ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 160 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې.
دغه راست د دې لوب لړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 229 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوب لړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې وو. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و چې په دوو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوې لوبډل کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډل به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلی دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنګلادیش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیمزای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلی دی چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي، افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیمزای او نجات مسعود او ځوان ښي لاسی لیګ بریک توپ اچونکی اظهارالحق نوی د اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمدشاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستۍ دوه لوبو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لو امید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیوال شورا تازه د دې سیالیو د نه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هره لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالره به د انعام په توګه ورکړل شي. تر اوسه د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالره ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 450,000، انګلستان ته به 350,000، سریلانکا ته به 200,000، او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1,000,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پای لوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه و نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه و سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی و. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې د توکیو د المپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې وې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په 6 نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي.
روسه له هغه چې د النصر لوبډلې لا کریستیان رونالدو سره تړون وکړ دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږیدلی یو. له ښاغلي احمدزی مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
مونږ له شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې اوسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم، هلته ډیره زیاته گرمی ده، هومیډیټی ډیره زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دو منیس خپل رنگ بدلی. بل که مونږ د ټیم انتخاب ته راسو، د ټیم په انتخاب کې مونږ درې داسې لوبغاړي چې واقعا ښه لوبغاړي دي، خو د دوی د حالاتو مطابق یا د لوبې د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ چې ده، که مونږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه چې ده د مونږ هغه د منډو جوړول چې دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې مونږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې مونږ ته 300 رنزه کړي، اقلن مونږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې مونږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د مونږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټی وی او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې، دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نسو، زه نه پوهېږم چې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چې کوي. تاسې وګاټه په داسې پیچ باندې بیټنګ غوره کړه، هغه داسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچه چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ د بایلاتو.
ورسته لوبه کې د پچی ګټل او توپهنه کول مناسبه پریکړه و؟
په درې ملو به کې پچا یا ټاس ګټل او پیچ نریټ کول او دومره لوبه کې هم کومګه وګورو په دسی او پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومره لوبه کول هم غلطي و. او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل دسی او پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي. د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې که پیچ صحیح ریډ نسی نو 50% سیدا تا میچ بایلی تر سو پرسته پیچ صحیح ریډ نه کې. نو دا د یو مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډیر زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي؟
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې چې څومره ذمواریان یې د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کیپټن نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سي، بیټنګ آرډر، بولینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسک کله کیپټن ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجي نه، د بیټسمنانو دپاره ستراتیجي نه جوړول، د خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کیپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکنه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین، د وخت، د پیچ، د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلې. نو په دې شانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پی وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کیپټانی ججمنټ وکړي. بل څه دا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نستا، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نستا، د کیپټان د کیپټانی کول ریپورټینګ نستا. نسوک جوړوي سي نه له وسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاصه په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره ته سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار کړی، محنت کړی، نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا لغټ ټیمونه نه میچونه بګټي، سدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول دی جدي ده، د لوبولو کپتان مشر کې لوبدل مشر باید په دې کې ډیر جدي وسیږي ځکه سره روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
که څنګه سمخې ما ویلې چې موږ لوبغاړي ډیر پاسانی ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر د پاره دوی ډیر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډیر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او د غو په پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړوي او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي، نو به بیا پر پامې سیده سخت سي. شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي، سینه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي چې تاونس وځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کې غدغه د پاره غلیمت دي. خو په ونډه کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دی، بال لیفت کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي، رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دی سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوري بار بار اوټیږي، نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس پکار ده چې دا به څوک پیو کی، دا به څوک ټارګټ کی، چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سدا نه لاس اور نه کی. نو ګربست دی ونډه کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربست په دې سره پریشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي، د پټیم کې ځای لري او د لوبه کوي، سدا د ټیم د پاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم
د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه که ګربز لوب نه کوي چې هغه دې د په ځای باندې هلته لوبه وکړي. دا به په ګربز باندې هم یو قسم د ګربز دپاره به هم یو دا ښه وي چې کدی رنځونه نه کوي، د ټیم دپاره به هم ډېره ښه خبره وي. خو دا داسې سټارټ چې اوپنر دومره زر اوټېږي له هغه سره ټیم ډېر زیات په پریشر کې راځي. ګربز ته پکار دي چې محنت په هغه ځای باندې وکړي چې کوم ځای کې دی بار بار سوځېږي، بار بار اوټېږي. دی باید د دغه ځای دپاره لږ ټایم وباسي چې کار پې وکړي.
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل آرډر کې ستونزه لري، یعنی د لوبې د لوبډلې په منځنۍ برخه کې، په ځانګړې توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاڼې وغځوي. دا ستونزې به کله حلېږي؟
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي. مخکې ما ستاسو ویلي چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوبه کوي، نو هغه د ټیم ملا له دې سره متیږي. بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډېر زیات گیر سي، هغه نو بیا وروسته سي د نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوبه کوي، یو آل راونډر ده. نجیب زدران سي د هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي، هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سي لوبه ته مجبور سي چې هغه یا به وکټ لاس نه ورکي، که وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پریشر وي، کنه یا به تیز لوبه کوي یا به ډېر زیات سلو لوبه کوي. نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډېر زیات غور وسي او لوبغاړو کې څه خبره نسته. لوبغاړي چې دي ټول با استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده، هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سي ده، هغه کبي نقطه ده، هغه ته پام وسي او له هغې نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول دی چې دی باید که اوپنران زر آؤټ سي وي دغو لپاره د هغو په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته هم یو داسې یو پلیټفارم جوړ کړي چې ټیم هغلته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینیشران له پنځه دېرش اورونه مخکې راځي، څلوېښت اورونه مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې پنځوس رنځو اوټي او ټول د شپېته بال نه لوبول شوي، د سو څلوېښت باله دی پاتې او دوی د دغه ځینه لوبه را جوړوي، بیا ستونزمنه ده، دوی نسي کولی. نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وایي. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یو ښه خبره نه ده. نوري خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي، هغه به جوړ شي، خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپ وهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېرې زیاتې خامیانې لري، زه به د ټولو خامیانې نه وایم، خو خامیانې ډېرې زیاتې لري. په دې باندې کار ورته پکار ده. د یو فاست بالر دپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې د موږ لوبغاړي دې وسوځوي. که چاته د آؤټ سایډ ډی آف سټم نه لږ بار آؤټ سوینګ کې اوټېږي، که چاته شارټ پیچ کې اوټېږي، که څوک میډل سټم کې وساتي او لږ ان سوینګ ټایپ بال وکړي اوټېږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لږ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو داسې څوک بیا سیدي هیټ ډېر ښه کوي، سټرایک روټیشن یې نشته، څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالس کوي. خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آینده کې که موقع وه نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم و، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزې سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه چې که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی شو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی شو. اوس نه سیده په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته سکله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پويږي، مونږ ته دی وایي لمونه د کومک واخلي، مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخو چې باید سره کم کار وسي، او هم با ورته په ګوته کوسې څوک څه مشکل لري او څه رقم تمریناتو سره به دا جوړ سي په دې باندې کار باید وسی او سلیکشن ته باید نو انټری ویل سي نو بیا به د منګه ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د منګه پرفارمنس یا کارکردګي به ډیره خوي که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی منګه د کارکردګي ډیره خوي
په ورستۍ لوبه کې واجب پریکړه وشوه چې په ګلبدین نائب چې په احتیاطي لوبغاړو کې و هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بيخي چانس ورنکړل شو دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي
مخکې د کپتان باره کې درته ویلې سدا سی یو ډیر مسائل لسی باید ډیر مسلکی ووسیږي او ډیر با تجربه ووسیږي په ټیم باندې باید کنټرول ولري نو دا پریکړه ډیر عجیب و سی او لوبغاړی لزرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وی او بل پر ریزرو کې وی ریزرو راخستل کیږي هغه بیرته ترېستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوب کوي او هغه لوبغاړی سی او تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده دغه تیز بالران منګ اوټي او مخبل تیز بالر سي ده هغه کینو نو دغه سی حالات سي دل دل کیږي ډیره خبره منګ میډیاي نسو کولای خو باید دا کارونه ونسی دا کارونه د ټیم ملامت ای هغه د لوبغاړي سي ده بالکل زرمت ای د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي د کې د پلیر پاور ظاهريږي څوک زیات پاور لري هغه ټیم ترازي نو دا مازه هم په غټو تک ټکو باندې سي ده غندمه
د زادي رادیو درنو ريدونکو د دیو نه د لوبله میدانه ونې زخبرونه بشپړه شو الله او ريدو مو مننه کو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال